لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکل یې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې به په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې د افغان حکومت له غبرګون څخه خبر شئ. نور موضوعات د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خپرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان پوز د تجهیز او مرستې جلبولو لپاره له روسي چارواکو سره خبرې کوي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 122 جنګیالي وژل شوي. او برني ساندرز وایي چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یو لوړ رتبه افغان پلاوی په مشرۍ مسکو ته تللی. روسي چارواکي د افغان پوز لا زیات تجهیز ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د دې شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو رئیس تواب غورځنګ د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل روسیه له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده، نو افغان چارواکي به هم هڅه وکړي چې په یاده مبارزه کې د روسیې زیات مرسته وغواړي. ښاغلي غورځنګ ویل د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د خپل 4 ورځنی سفر په 2 وروستیو ورځو کې د 3 شنبې له ورځې نه د روسیې د ملي امنیت سلاکار د کورنیو بهرنیو چارو او د ملي دفاع وزارت له وزیرانو سره د امنیتي سند د کمپنیو له مشرانو سره هم وګوري. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد مبارزه کې همکاري ته چمتو دی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کوټ او اچین ولسوالیو کې 122 ځانداش جنګیالي وژل شوي او 40 نور ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د جنګیالي د هوایي ځواک په ملاتړ له افغان سرتیرو سره په مخامخ جګړو کې وژل شوي. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د داعش په وژل شویو کسانو کې د دوی قومندان سعد امراتي هم وژل شوی.
د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سعد امراتي په نوم د داعش د نظامي مرستیال او په کوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی ځانګړو افغان ځواکونو په مخامخ جګړه کې ووژل شو.
ښاغلی خوږیاڼی زیاتوي چې اوس هم په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات روان دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نوروی د ملي یووالي د حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپل متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت تر 2 کلنۍ وروسته یې په وړاندې څه ډول پریکړه وکړي. د دوشنبې په ورځ ښاغلي نور په بلخ کې د مدني فعالانو سره په یو غونډه کې وویل ډېر ژر به کابل ته ولاړ سي او هلته به له خپل متحدانو سره په دې وغږېږي چې د ملي یووالي حکومت په وړاندې څه ډول دریځ خپل کړي. دای وای موږ له خپل متحدانو سره سلام مشورې لرو او له لویو شخصیتونو سره د حکومت تر 2 کلنۍ پورې به موږ پریکړه وکړو چې یا به د حکومت مثبت لوري ته ښې پښه مخکې کوو او یا هم نورې پریکړې چې د هیواد او نظام او خلکو خیر پکې وي کوو. موږ به په دې اړه پریکړه وکړو. اتا محمد نور چې له کلونو راهیسې د بلخ دولت چارې سنبالوي په دې اړه چې د حکومت په کومو برخه کې اصلاحات غواړي او د غوښتنو د منل کېدو په صورت کې بدوي د متحدین څه ډول دریځ خپل کړي څه ونه ویل. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. برني ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنونسن ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. ساندرز په یو احساساتي وینا کې د ګوند په کورنۍ سیالۍ کې د خپل سیالي په ګټه استدلال وکړ او ویل ډیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي، نه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. ساندرز دا څرګندونه د ډیموکرات ګوند د 4 ورځنی کنونسن په لومړۍ ورځ وکړې. دا غونډه پرون وخته په فلیډیفیا کې د ساندرز د پلویانو د اختلاف په فضا کې پیل شوه. د غونډې له پیل سره سم ساندرس پلویانو د غونډې په احتمالي کاندید هیلری کلینټن پسې د تمسخر پیل کړ، په داس حال کې چې ساندرس له میرمن کلینټن څخه خپل ملاتړ هم اعلان کړی. د فلیپډیپیا په ویلز فراګو مرکز کې د ډیموکراټانو د کاندیدانو ترمنځ اختلافات تقریبا سم دستي وروسته له هغه برسېره شو چې د بیلتویمور ښاروالۍ د ډیموکرات ګوند څلور ورځنی کنوانسیون پرانیست. تمه ده چې میرمن کلینټن به د دې کنوانسیون په پای کې رسمن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه تایید شي. همداراز د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما کنوانسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازنی چمتو کاندیده ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هیلری کلینټن د کمپاین هغه تورونه رد کړل چې ګنې د ډیموکرات ګوند د برېښنالیکونو په رسوایۍ کې د روسیې لاس دی. لاوروف په لاوس کې د ازینا په نوم ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. لاوروف څخه دا پوښتنه وشوه چې آیا د ډیموکرات ګوند د مشرانو د هغو ایمیلونو په افشا کې چې په انتخاباتو کې د سپینې ماڼۍ له ظاهري بیر طرفۍ سره د ساندرس په وړاندې د میرمن کلینټن په لوي پکې شوې د روسیې هکرانو لاس دی او کنه. د میرمن کلینټن همکاران وایي دا اسناد چې د ساندرس پلویان یې سخت په غوسه کړي د روسیې لخوا افشا سوي دي. د جاپان په پلازمینه توکیو ته نږدې د معلولینو د علاج په یو مرکز کې یو تن 19 کسان د چړې په وسیله وژلي او 45 نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې پولیسو د برید کوونکي شپږویشت کلن ساتوشي امیدسو د توکیو په نږدې 40 کیلومتري واټن کې په ساګاماهیرا نومي ښار کې وروسته له هغې ونیول شو چې هغوی خپله پولیسو ته ځان تسلیم کړ. د یوې رسنۍ د راپور له مخې تورن سړي پولیسو ته ویلي دي چې دا حمله عمدي کړې ده او غواړي معلولین کسان له نړۍ څخه اور کړي. او د جرمنی د باورې اله د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ځان وژونکي بریدګر چې په انباه ښار کې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یې بیعت کړی و. له داعش سره تړلي اوما خبري اژانس هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي ترسره کړی. د یکشنبې په ورځ د جرمني په جنوبي ښار انباه کې یو ویشت کلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کانسر ته ننوځي، خو کله چې کانسر ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سوه د کانسر مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوځول، خپل ووژل سو او 12 کسان یې ټپیان کړل. دا د افغانستان نړۍ او سیمې وروستي خبرونه.
زمکرګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې مو د افغان حکومت نظر پوښتلی.
دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې تروریستي ډلې دي.
چارواکي وایي په ګڼ شمېر افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته د ستنېدو په حال کې دي او په کونړ کې د ماشومانو د غزان یا پولیو 15 ورځنی کمپاین پرون پیل شو.
خو هغه صرف درې ورځې کمپاین و، اوس 15 ورځې دی. درې ورځې کمپاین دی، یو ورځ د غیر حاضرو کور کول دي او 15 ورځې د غیر حاضرو واکسین کول دي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال اتل ویست انډیز د ټیم په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کنوانسیون په فلادلفیا کې پیل شوی او د دې ګوند مشرانو له ژورو اختلافونو سره سره له هیلری کلینټن څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څانګې خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر منوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت د ولسی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور په اړه په غبرګون کې ویلي چې دوی د مسؤولو ادارو له لارې د ولسي خلکو خوندیتوب څېړي او د ملکي خلکو د ساتنې په برخه کې یوه پالیسي نهایي کړې چې ډېر ژر به تصویب شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یوناما پرون په یو راپور کې وویل چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیرو څو کلونو په پرتله ملکی تلفات بې ساري وو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واورې.
د ولسی مرشوبلی د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپورت لخبریدو وروسته افغان حکومت وایي دولت د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر فعالیتونو او د ملکی وګړو په ساتنه د حاکمو مقرراتو او قوانینو سربیره د ملکی وګړو د ساتنې پالیسي نهایي کړي چې په نږدې وخت کې به تصویب شي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د ملګرو ملتونو د ولسی مرګژوبلې رپورټ ته په اشاره وویل چې افغان حکومت هم د ولسی مرګژوبلې د زیاتېدو رپورټونو اندېښمن کړی او له بېلابېلو لارو به هڅه وکړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب باوري شي. ښاغلی مینپال ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه وویل
راپور دا ثابتوي چې افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغه جنګ اصلي قربانیان دي چې له بده مرغه په عمل باندې تپل شوی دي. دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې تروریستي ډلې دي.
دا یونما په رپورټ کې طالبان او د حکومت نورې مخالف ډلې د ولسی مرکشوبلې په سلو کې د شپېتو برخو مسؤلې بلل شوي، خو د افغانستان حکومت پلوز وکونو ته هم په دې برخه کې د ملامتۍ ګوتنیول شوی او د یونما په وینا په سلو کې د درويشت ولسی مرکشوبلې مسؤل دي. دا ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال وای په ګڼو مواردو کې وسلوال طالبان د خلکو لکورونو بریدونه کوي چې د ولسی مرکشوبلې سبب کیږي.
ولی د افغانستان د خلکو دشمنان د جګړې پر مهال باندې لامنیتي قواو سره د مخامخ جګړې توان لري او د خلکو لکورونو سره د څنګهرونو او خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي.
خو خاغلی مینپال زیاته کړل دي سره سره د افغانستان دولت په بشپړ توګه شپندې چې د حق مواردو په اړه هر اړخیز څېړنې وکړي چې پکې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د بې پروايي لامل ملکی تلفات رامنځته شي وي. د ارک څخه یو خبري شوی خبر پاڼه کې هم ورته یادونه شوی او زیاته کړې ده ولسمشر اشرف غنی ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ویلي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په برخه کې دي ټول ملي او نړیوال قوانین په بشپړ توګه رعایت او د جګړې پر مهال دي د ولسی خلکو خوندیتوب خپل مسولیت وګڼي. د ملکی مرګژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د ماشومانو د مرګژوبلې د کچې زیاتېدل ویرونکې او د شرم وړ موضوع بلل شوی. دغه راپورت چې د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی وګړو د مرګژوبلې ارقام ښیي. د مځکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو لوري لوی انتحاري حملې، هوایی بمباری او د ماین چاودنې پکې د ولسی خلکو د مرګژوبلې د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په ورستیو څونه یو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنې دو لړۍ چټکه شوې ده. دوی دردونکو کیسه بیانوي او وايي په پاکستان کې ډېر افغان کډوال له زوریدونکو حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره خبري کړي او دره پورې برابر کړي.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د رستنیدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه رستنیدونکو کډوال وای په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت زوریدونکو حالت سره مخ شوې. دوی وای ک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري د پاکستانی پولیسو لخوا ډبول کیږي او په ډیر سپینسترګي تر پیسې اخیستل کیږي.
تمانم زیارت ګل کم سلوک افغانانو سره وشو فل حال نو انسانانو سره نه شو وسه کورنه ده کنه لکه کفار سي دي ځکه مطلب لکه د موږ دین خلاف دي هغه هم داسې کاروي نه کړل لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکول او افغانان داسې په بشنه باندې وسره وزي سي هغه ته حتی خپل رقم مالو نه چي دي مطلب یو مال له شاید په لزر غسي او په زر هم ورکی خو مطلب ځان را پات نه اته نه وسيږي.
بشروه جمعه نمبر وزي نه سي دي دغه را شماجري ګاډي کې چې کاکار در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغی تله په خبر ته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیولې په 1500 روپۍ ته غوښتي صرف سپیشل برانچ په نووال.
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر دفتر مسولین وایي د کوچنی اختر نه راپدی خو له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنیدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې. د دې ادارې د اړیکو مسول ایمل وای هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هوا ته راستنیږي.
دغه د راستنیدلو د کومه لړۍ چې د کوچنی اختر څخه راپدی په د لړۍ سرعت پیدا کړی تیر شوی ده او تقریبا د کوچنی اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي. موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د دې شو کورنۍ په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب باندې راځي سر کېږي او د سر په حساب باندې موږ مرسته کوو.
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري، هغوی ته د عامه پوهاوي او روغتیایي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي.
د یونیسیار او همدغه رنګه د یونیسیار د همکارو ادارو له خوا څخه د ناچارو د توکو پاک لبانې عمومي معلومات، صحي خدمات، زموږ نور همکاران د خوا څخه دوی ته حقوقي برخه کې معلومات او د دوی دغه خدماتو سره په څنګ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له خوا څخه هرې کورنۍ فی غړي ته اوسط ډول $300 په شاوخوا کې دوی سره مرسته کیږي.
دغه راستنیدونکي افغان کډوال په دې خوښ دي چې بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، خو دوی وایي اکثره کډوال د سرپناه نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي افغان حکومت باید تر هر څه وړاندې راستنیدونکو کډوالو ته د اوسېدو یو کیمپ جوړ کړي، ځکه ډېری کورنۍ د ناامنۍ له امله خپلو ولسوالیو ته د تګ لپاره زړه نشي ښه کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په زیات شمېر کډوال اوس له پاکستانه خپل هیواد ته راستنیږي. تاسو هیواد ته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستنیدو په اړه څه نظر لري؟ آیا راستنیدونکي افغانان به له څو لسیزو وروسته په هیواد کې له دننه شرایطو سره عادت وکړی شي؟ که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د کونړ په 14 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شو. دا کمپاین چې پخوا به 3 ورځنۍ و اوس 15 ورځې دوام کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر اسد الله فضلي سره مرکه کړې.
ډېر زینه د سیول کشلتن کې د غسلور په خرامانسته شو د پولیو مثبتې تغه د منځوړل د پاره او د دې پاره چې خلک آماده شي د واکسین د پاره تاسو څه کړی تر اوسه؟
په کونړ کې څلور مثبت پیښې چې د ټول افغانستان کې شپږ پیښې دي او څلور یوازې په کونړ کې دي، خصوصا په شلتن په علاقه کې. موږ وتوانېدو چې په دغه ټولو ولسوالیو کې چې مشکلات پکې موجود وو مقررې د هماهنګۍ غونډې جوړې کړې، مګر تر هغې پورې چې موږ عملاً څه نه لیدلې موږ د هغې اعلان نه کوو. خو زموږ دا امیدواري ده چې په کونړ کې به د پولیو په رابطه باندې دا ستونزه الله حل کوي. په مرور کې موږ غونډې کړې دي، مګر د مرور نه تر اوسه پورې موږ ته داسې مثبت پیغام نه دی رسېدلی. او د هغې لپاره د انسپ ادارې د خوانه مکمل پروګرام شوی دی. کټونه ورته راغلي دي، شګل د علاقې د وټپور دی، ټول پنځګون لپاره هایجین کټونه راغلي چې د کنټرول په دې کې ډېر زیات رول لري.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې په تېرو کمپاینونو کې څومره ماشومان پاتې کېدل او اوس تاسو ډېر زیات کار کړی دی، صحیح لری چې دغه تعداد به څومره راکم شي؟
دې کې څه شک نشته چې مخکې تعداد داسې وخت و چې 2000 ماشومانو بیا هغه راکوزېدل راکوزېدل تا 9000 ته راورسېدل. مګر دا تېر کمپاین کې یو مشکل دا پیښ شو چې د نشاګام او د نړۍ دواړه ولسوالۍ موږ نمیس شوې، نو یو دمې تعداد بیرته پورته کړه. زموږ دا امیدواري ده چې په کم نشاګام او نړۍ به مکمل کور کېږي، چې هغه فیصدي چې 10000 ماشومان د دې شي دا به بېخي راټیټېږي. او زموږ امیدواري ده چې د شګل او د نورو ولسوالیو کې به زموږ خیر سره ونې ولري.
څه وجوهات چې غازی آباد او نړۍ د نه مکمله نس شو، یعنی تاسو په کې
کمپاین ونه شو کړی؟ په هغه وختو کې په دغه ساحه کې جنگي حالات او لاره مطلق بند وه، چون د ټول د پی یو بل ته په مورچو کې ناستو. زموږ ټیمونو ته اجازه ورنه کول شوه. ممکن د خلکو د حساسیت خبره نه وه، خو دغه د جنگي حالات او دغه ځکه زموږ د سپلای ته اجازه ورنه کول شوه او حتی بد عکس العمل مو خوده شو.
اوس چې کوم کمپاین شروع شو، دا به څو ورځې څومره ماشومان ته به واکسین ورکول
کیږي؟ اوس د عامې روغتیا وزارت د دې لپاره یو جدا اداره جوړه کړې، یو سی په نام باندې چې هماهنګۍ یو اداره ده. دا غي سیستم کې اوس د دوه کمپاین کې تغییر راغلی دی. پخوا به صرف 3 ورځې کمپاین وو، اوس 15 ورځې دی. 15 ورځې په دې معنی چې 3 ورځې کمپاین دی، یو ورځ د غیر حاضر کور کول دي، دا غي لیست راټولول دي، او په 15 ورځې نه غیر حاضر واکسین کول دي. نو په لحاظه که کوم ماشوم اوس پاتې کیږي، نو هغه به دای شي به مطلق زبنګ لاسرسي ورنه، ایبا خلق مطلق انکاری. نور دې ماشوم نه پاتې کیږي چې هغه ساون پاتې شي، یا غیر حاضر، یا چیرته تللی، یا مسافر، هغه ماشوم ان انشاء الله نه پاتې کیږي.
څه وختونه دي دا هغه خلکو نه چې هغه د واکسینو سره مخالفت کوي؟
زما د خپل ولز نه هیله ده چې کڅ پروپاګاندونه دي، دا یو بد پروپاګاند چکیږي، دا واقعیتونه نه لري. او دوی د خپل اولاد باندې رحم وکړي، خپل ځنانو باندې رحم وکړي، او دغه کوم واکسین پروسه چې غوښتل شوی ده تطبیق کیږي، په دې کې پوره همکاري وکړي.
په کونړ ولایت کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر اسدالله فضلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د شیبه یو اوریدونکو کې څخه یو اس ام اس هم د غل خورا رسیدلی. زاهد الله نومیږي د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه او دی لیکي چې د دانګام ولسوالۍ په ډیر زیات شمیر سیمو کې 15 کاله کېږي چې د کوم مرض واکسین نه دی استول شوی او ماشومان په ناروغۍ اخته دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د راتلونکو کال په نیمایي کې به د ویست انډیز او ایرلند له ټیمونو سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلینو پرون په یو غونډه کې هیله څرګنده کړه چې کېدای شي افغان کرکټ ملي ټیم په راتلونکو کال کې د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب هم ترلاسه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ لا ډیر وخت را پدی خو هلی ځلې کولې چې د کرکټ د نړیوال شورا غړي توپ تر لاسه کړي، خو اوس دغه هدف ته یو ګام ورنګ دي شبې دي. د کرکټ بورډ مسولینو د دوشنبه پورس خبر اعلان ته ویل په ډیرو هلو ځلو سره یو کولې شول چې د 2014 میلادي کال د شل اوریزو سیالیو اتل وستنډیز او د ایرلند ټیمونه په دې راځي کړي چې له افغان ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
افغانستان کرکټ بورډ نن غواړي چې د دوه سترو هیوادونو سره د نړۍ خپل لوبي اعلان کړي، چې دغه لوبي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دوی سره په تفاهم باندې او د پډیرو حلو زلون ورسته دوی دې ته آماده کول چې د یو هیمون سره لوبي وکړي.
کاغلی دانش وایي که افغان ټیم د وستنډیز او ایرلند د ټیمونو پر وړاندې خلوب وکړه، نو له دې سره به افغان ملي ټیم ښه امتیازونه ترلاسه او وبکړی شي چې د 2019 کال په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. لا بل خو د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم وتواني د چخپل سیال هندي ټیم ته ماتي ورکړي. افغانستان سباندې یو ونی د هند د معلولینو د کرکټ د ټیم د سیالیو کوربه وو. د افغانستان د معلولینو د کرکټ د ټیم کیپټان نبی الله نبی رسنیو ته د یادو سیالیو او بریا پاړه ویل:
دا یو ډیر خزیره ده د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې یو خو دا کیږي چې لړیوالو ته دغه معلومات کیږي چې په افغانستان کې هم کرکټ کیږي، او بل مهمه خبره زموږ د معلولیت لرونکو وګړو د کرکټ پرمختګ، دا یو ډیره مهمه خبره ده.
د افغانستان د معلولینو ټیم درې میاشتې وړاندې د هند په بلنه هغه هیواد ته د یو لړ سیالیو په هدف تللی وو. په همدې حال کې د هند د معلولینو د ټیم غړی ویجا کانت وای چې دوی افغانستان ته د سولې پیغام راوړی، بریا او بیل مهم نه دي. دوی وایي تر ډیره دلته زموږ د راتللو هدف دوستي او محبت دی. کرکټ یوه لوبه ده چې ګټل او بیل له ځان سره لري. کله چې موږ بیرته هند ته ولاړ شو، نو ټولو ته به ووایي چې افغانستان ډیر یو ښه ځای دی. په ځانګړي ډول د دغه هیواد کرکټ او کرکټ بورډ. له بلې خوا د کرکټ یو کارپوه ذبیح الله شهزاد وایي د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره لوبې کولی شي افغانستان د لا پرمختګ په لور یوسي. د ښاغلي شهزاد په خبره کې افغانستان ته د ورته نړیوالو سیالیو زمینی برابر شي، نو لیرې به نه وي چې د کرکټ په نړیوال شورا کې به غړیتوب ترلاسه کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
برنی ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنونسیون ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشروي. ساندرز په یو احساساتي وینا کې د ډیموکرات ګوند د څلور ورځني کنونسیون په لومړۍ ورځ د خپلې پخوانۍ سیالې هیلری کلینټن په ګټه استدلال وکړ او ویل چې دیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي. همدارز د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم کنونسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازینی چمتو کاندیده ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د دیموکرات ګوند د کنونسیون د جریان په اړه مې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال جعفر هاند سره مرکه وکړه. هاند د مرکې په پیل کې د کنونسیون د ویناوالو د څرګندونو جزئیات راته وویل.
ورسته ویناوال د دیموکرات ګوند مخکښ سناتور برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن یو سیال و، هغه اوږده وینا وکړه. په خپل خبره کې هغه د خپل اوږده وینا یې په دې پته ورسوله چې باید هیلری کلینټن د امریکا راتلونکی ولسمشر شي، جمهور رئیس شي، او هغې له خپلو ټولو پلویانو وغوښتل چې ډونالد ټرمپ باید پرېنږدي چې ولسمشر شي. همدغه راز د هغه په خپلو خبرو کې په وار وار د ډونالد ټرمپ پر بیلابیلو پلانونو نیوکه وکړه چې د مکسیکو سره په د امریکا په سرحد کې دیوال جوړېدو خبره هم یاده کړه او ویل چې هغه دا ارمان به هیڅکله هم پوره نه شي. او ویل چې هیلري کلنټن یوازینی کاندید ده چې تر ټرمپ ډېره دغه سړي څوکۍ ته مناسبه ده. له سندرز مخکې د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما خبرې وکړې او دا هغې ډېرې خبرې د کورنیو او د اولادونو د روزلو او د امریکا د نوي نسل لپاره پر پاملرلو ورټولې وې او هغه له امریکایانو وغوښتل چې داسې یو کس ته رایه ورکړي چې د هغوی د اولادونو په اړه فکر کوي، د هغوی د اولادونو په اړه قوي پلانونه لري. او اشاره یې وکړه په ښکاره شو کې دا خبره وکړه چې هیلري کلنټن یوازینی کاندید ده چې د امریکا د نوي نسل لپاره فکر کوي او د نوي نسل د ترقی لپاره قوي پلانونه لري.
هغه اختلافونه ته چې د کنونسیون په لومړی ورځ د ساندرز د پلویانو لخوا رابرسیره شول ویناوالو اشاره وکړه، چې یادونه وکړه
دقیقا دا قصه خو د جمعې د ورځې پیل شوې ده. ایمیلونه را دبره شول د دیموکرات ګوند په داخل کې سیاسي اختلافات را دبره کړل. د برني ساندرز پلویانو مظاهرې وکړې، ګواښنه یې وکړه چې په انتخاباتو کې به هیلري کلنټن ته رایه ورنه کړي. کنونسیون ته مخه برني ساندرز په ښکاره توګه خپلو پلویانو ته وویل چې هغه تېرې خبرې هېرې کړې، اوس په دې باندې فکر وکړې چې څنګه په انتخاباتو کې خپل خیال مات کړو. او همدغه راز د شکله اوس خبرې کولې، وار وار دا اشاره وکړه خپلو پلویانو ته وویل چې دی هم خواشینه دی په کوم کار چې شوی دی او دا د دې فکر خواشینه دی چې دی ولې په ډیموکرات ګوند کې دومره مهم کس ترلاسه نه کړی شو چې د هیلري پر ځای اوس خپل ګوند کاندید وي. خو بیا په ښکاره وویل چې باید په دې باندې فکر وکړو چې اوس خپل ګوند او خپله کاندیده کامیاب کړو. که څه هم په ګوند کې دا اختلافات پیدا شوي دي او مطبوعاتو ته چې کوم خبرونه را دبره شوي دي، داسې ویل کېږي چې د ګوند د استازو په منځ کې ځینې بحثونه روان دي. او په خپله د ملي ګوند د کمیټې مشر چې هغه ایمیلونه رد بدل کړي وو، هغې ویلي دي چې استعفا به کوي او ټاکل شوې وه چې هغه د نن ورځې د کنونسیون پرانیزي وینا وکړي. خو هغې ویل چې معذرت غواړم، وهرانه شمه کولی، ځکه چې دا یوه لویه رسوایي وه د هغې لپاره او د ګوند لپاره. خو بیا هم سیاستوال او د ډیموکرات ګوند استازي او مستان هڅه کوي چې دا خبره ډیره مطرح نه کیږي، ځکه چې دا کنونسیون د دې لپاره یو تاریخي کنونسیون دی او مهم خبره په دې کې ده چې د دې لپاره یو ښه چانس دی چې ټول امریکایانو ته او د امریکا په ګوټ ګوټ کې خپل پلویانو او د ډیموکراتونو غړو ته خپل پیغام ورسوي چې هغه د ډیموکرات ګوند بریالی څوک دی پر روان انتخابات کې.
هانس اپ څه وخت به هیلری کلنټن د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د کنونسیون لخوا تایید شي؟
کنونسیون د دوشنبه پورې پایل شو او د پنځمې پورې به ختم شي. او په دغه جریان کې به د ډیموکرات ګوند سلګونه استازي خبرې کوي او خپل پلانونه به وړاندې کوي او خپل پلویانو ته به خپل پیغامونه رسوي او د دې تر څنګ خپل مخالفینو ته به هم خپل پیغام رسوي چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې هغوی ته ماتې ورکړي. دغه خبرونه وروسته بیا مهم پړاو دا دی چې دوی په ګډه فکر کوي چې د دوی کاندید هیلري کلنټن د ورځمنې اعلانوي او په وروستۍ ورځ به هیلري کلنټن خبرې هم وکړي. وروسته ویناواله به وي د همدغه کنونسیون د خبرونه وروسته به هغه په رسمن دا ومني چې دا به د ډیموکرات ګوند کاندید وي او د روانو انتخاباتو په سیالۍ کې به د ډونالډ ټرمپ په وړاندې
د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال جعفر هاندو چې له فلادلفیا ایالت څخه د ډیموکرات ګوند د کنونسیون پر جزئیاتو رانه اچوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حسنا له لوګر په خپل اس ام اس کې لیکلي، زه خوایم باید حکومت له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. تورن عابد له کندهار لیکي، کچېره د وطن پرستۍ احساس د هر افغان مهاجر سره وي نو دوی کولای شي چې له هر ډول شرایطو سره په افغانستان کې ځان عیار کړي او د شته امکاناتو څخه کار واخلي. شمس الحق له لغمان لیکي، زمونږ نظر داده چې دغه کډوال باید خپل وطن ته راستانه شي او خپل وطن جوړ کړي. عبدالهادی له کندهار لیکي، الله جل جلاله دې ټول مهاجر راولي د پنجابیانو له کوره. نادر له خوست لیکي، د افغانستان حکومت باید ټول هغه افغانان، هغه که په پاکستان کې دي او که په ایران کې، باید ژر تر ژره خپل وطن ته راستانه کړي. احسان الله له خوست ولایت څخه لباک ولسوالۍ نه لیکي، زما نظر داده چې که افغانان په پاکستان کې سل کاله هم تیر کړي، بیا به هم ضرور خپل وطن ته راستنیږي. او عبدالغفار تقوا د سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي، تر څو به په پردي وطن کې اوسیږي، پردی کټ تر نیمو شپو وي، راشئ خپل وطن جوړ کړئ. لس بجه او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یو لوړ رتبه افغان پلاوي په مشرۍ مسکو ته تللی روسي چارواکي د افغان پوځ لا تجهیز ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې په کوټ او اچین ولسوالیو کې 122 د داعش جنګیالي وژل شوي او شل نور نیول شوي دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نوروی د ملي یووالي د حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت تر دوه کلنۍ وروسته په وړاندې څه ډول پریکړه وکړي. برنی ساندرز نن د ډیموکرات ګوند د کنونشن ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشره وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د هیلری کلینټن د کمپاین هغه تورونه رد کړل چې ګنې د ډیموکرات ګوند د برېښنا لیکونو په رسوایی کې د روسیې لاس دی. د جاپان پلازمینه توکیو ته نږدې د معلولینو د علاج په مرکز کې یو تن 19 کسان د چړې په وسیله وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. او د جرمنی د باوري ایالت د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه ځان وژونکی بیدګر چې په انبا ښار کې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره یې بیعت کړی و.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د جرمنی د باوري ایالت جګپړي امنیتي چارواکي وایي هغه بریدګر چې خپل ځانې د یکشنبې په ورځ د یوه کنسرت څخه بهر وچاو داعش ډلې ته بیعت کړی و. په دې برید کې 12 کسان ټپیان شول چې د دریو حالت یې نازک ښودل شوی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې مهم د راپور مهم ټکی اجمل اندوړندې کوي.
د جرمنی د باویری ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي په هغه ویډیو کې چې د انباخ په خار کې د دې ځان وژونکي بریدګر په موبایل ټلیفون کې موندل شوی، نوموړي د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره بیعت اعلان کړی. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خبري اژانس اماک هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي کړی. د یک شنبه په ورځ د جرمني په جنوبي خار امباخ کې یو ویشکلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کنسرت ته ننوځي، خو کله چې کنسرت ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه، د کنسرت مخې ته یې ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد والوزول، خپله ووژل شو او 12 کسان یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې یې د درې تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د جرمني د باویری ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هیرمن وایي د بریدګر د پناه غوښتنه رد شوې او دوه کاله مخکې جرمني ته رسیدلی و. د بریدګر نوم نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کېږي چې تر دې مخکې د ځان وژنې د هڅې په خاطر تر رواني درملنې لاندې و. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان توب سپلیټ ویلي دی بریدګر له جرمني څخه د ایستلو سره مخ و. دا چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله هغه هیواد ته نه شو استول کېدی، ټاکل شوی و چې بلغاریا ته واستول شي. د جرمنی د حکومتي وی بل چارواکی اولریک دمر د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
دی تاتن در فرګنګنن تاګ او وخن څرګن یا کین اینهایټلیک
دمر وای د ورستوی ورس او ونیو خوځښتونه یو ډول تصویر نه لري. ډیر هغه ترهګر چې په ورستوی میاشتو کې په اروپا کې تورستي بریدونه کړي په ناغښتون کې نه و. دا ټکی د شوو څېړونو سره سمون خوري چې وایي کډوال لزایی اوسیدونکو څخه کم یا زیات تورستي ګواښ نه رامنځته کوي، خو له دې سره هم د جرمني حکومت هره قضیه جدي څېړي. په تیره څه باندې وونه کې جرمني د تاوتریخوالي د څلورو پرله پسې پیښو شاهد و. د دې هیواد پولیس وایي دا مهال د ترهګرۍ سره د ارتباط په تور له شپېتو مشکوکو پناه غوښتونکو څخه تحقیقات کوي.
دغه د خبرونه په ورسته برخه کې لمړی تاند څنګه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واوري.
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د اقلیم بدلون یا تغییر څه شی دی؟ د اقلیم بدلون زموږ چاپیریال ته څه تاوان پیښولی شي دوستانو؟
بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ربړونه سوځي، چپلکې سوځي، ټایرونه.
د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي مجبوریږي چې کډه وکړي.
دا سبب چې دی د اقلیم د تغییر، هغه همدا ګل خانې غازونه دي.
موږ یعنی ځوانان د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کولی شو او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري، دا څه په دې تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، اقلیم او موسم فرق سره لري. موسم په کال کې څلور ځله بدلیږي، پسرلی، اوړی، منی او ژمی. خو اقلیم له کلونو راهیسې د یوې سیمې د موسم هغه اوسط ډول دی چې بدلون یې ښایي سلګونه او زرګونه کلونه وخت ونیسي. د چاپیریال د برخې د متخصصینو په وینا کاربن ډای اکساید، میتان، نایتروس اکساید او ځینې نور هغه ګازونه دي چې تولید یې د وخت په تیریدو سره د نړۍ تودوخه زیاته کړې او د اقلیم د بدلون سبب شوی دی. د اقلیم د بدلون او د چاپیریال اړوند مسایلو یو ځوان متخصص ریاض درمل ملګرو د اقلیم د تغییر موضوع ته په اشاره سره وایي:
څو کاله مخکې به نړیوال ګرمښت یو ګلوبل وارمنګ په نوم باندې یو اصطلاح ډېره زیاته په رسنیو کې، د ساینس په دې کتابونو په مختلفو مقالو کې مخکې وشاته کېده. کله چې بیا ولیدل شو چې دا ولې زموږ د ځمکې حرارت جګیږي، نو دوی معلوم کړه چې یو څه غازونه، د ګلخانې غازونه چې موږ ورته وایو، یعنی په هغه کې کاربن مونوکساید دی، میتان غاز دی، کاربن ډای اکساید غاز دی، چې هغه زموږ هوا ته تولیدیږي او د هغې د لارې نه دا یو خاص ګرین هاوس افیکټ په نوم باندې یو خاص افیکټ پیدا کوي چې هغه نه پرېږدي د ځمکې تودوخه چې پاس لاړه شي، نو هغه همدلته پاتې کیږي او ځمکه ورځ په ورځ باندې ګرمیږي. یعنی زموږ یوازې ځمکې تودوخه نه ډېریږي، مثلا اوس وخت کې چې وچکالیانې راځي، اوس وخت کې چې سیلابونه راځي، دا ټول د اقلیم د تغییر یو برخه وګرځېده. او ساینسدانان د ګلوبل وارمنګ د ټرمینالوجي نه شفټ شو یو ډېر پراخ پکچر ته، چې هغې ته موږ د اقلیم تغییر وایو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق مو لدې خبروي چې څنګه ځینې طبیعي او انساني عوامل د اقلیم د بدلون سبب کیږي.
یو د اقلیم نوسانات دی او یو په اقلیم کې بدلون ده. د اقلیم نوسانات هغه دي چې کله یو ژمی ډیر سوړ راځي، کله یو اوړی لکه سږ کال ډیر ګرم راځي. ولې په اوږده مهال کې د اوسط په شکل باندې درجه د حرارت زیاتوالي ته په اقلیم کې بدلون ویل کیږي؟ دا ولې رامنځته کیږي؟ یو طبیعي عوامل لري او یو هم بشري یا انساني عوامل دي. طبیعي عوامل هغه عوامل دي چې په طبیعي شکل باندې په ځمکه کې د ځمکې د کورې په سر باندې د کاربن ډای اکساید د ګازو زیاتوالی یا دغو انتشار ډیروالی ده، هغه لکه طبیعي آتش فشانونه دي، یا په طبیعي شکل باندې په ځنګلو کې اور لګیږي، یا په طبیعي شکل باندې بادونه ډیر زیات طوفانی کیږي، دغه په نتیجه کې ګرد او خاوره د هوا ته پورته کیږي. دا خو طبیعي روان دي. دې سره په خوا کې انساني بعضی فعالیتونه دي، لکه صنعت په مجموع کې د فوسیلی موادو سون لکه تیل، لکه زغال، لکه ګاز، دا خو انسانانو کشف کړل، دې نه استفاده کوي. د دې په نتیجه کې موږ هغه ګاز هغه ته کاربن ډای اکساید وایي کوم چې په طبیعي شکل باندې پورته کیږي، انسانان مسره په څنګ کې نور تولیدوي.
هغه موارد کوم دي چې د نړۍ تودوخه زیاتوي، د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او په ټوله کې د اقلیم تغییر رامنځته کوي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب هم ښاغلی ریاض درمل راکړی دی.
د ټولو عمده سبب چې دی د اقلیم د تغییر، هغه همدا ګلخانې غازونه دي. اصلا د کاربن ډای اکساید غازونه په نورمال ډول باندې په هوا کې تولیدیږي او ډېر یو ښه توازن رامنځته کړی، چې نه ډېر یخ وي نه ډېر ګرمي. که چیرته همدا غازونه نه وي، کېدای شي د ځمکې حرارت ډېر کم وي، بیا موږ ژوند نه شوای کولی، دومره یخنی وي په دې ځمکه باندې. اما متاسفانه چې د ګلخانې غازونو په زیات استخراج باندې، یعنی په زیات پیداوار باندې اوس داس حالت تمونږ راغلو چې نشو کولای چې هغه توازن برقرار کړو. نو د دې فکټرونه چې دي ساینسدانان داس فکر کوي، تحقیقات داسې وایي چې انساني اکټیویټیز یا انتروپوجینیک اکټیویټیز چې انسانان پکې انوالو دي، مثلا د موټرو نه د کاربن غازونه وتل دي، د کارخانو نه وتل دي، د کولې سوځول دي، د تیلو ډیر سوځول دي، دا فکټرونه دي چې د اقلیم د تغیر باعث کیږي.
کله چې تودوخه زیاته شي، مختلفو باکتریاو ته د ودې زمینه برابرېږي چې دا د انسانانو په شمول ژویو او په هغه چاپیریال کې شته زراعت ته هم زیان رسوي. داسې څه افغان لیکوال او ډاکټر محب الله زغم وایي. د زیاتوي
زه فکر کوم په دوه لحاظو دا ډېر اهمیت لري. یو هغه څه چې د اقلیم د بدلیدو سبب ګرځي چې دغه د موټرو د کارخانو لوګي او دودونه دي، دا په خپله مضر دي. د تنفسي ناروغیو، د حساسیتي ناروغیو، جلدي یا د پوستکي د ناروغیو او ان سرطاني ناروغیو سبب کیږي. بله مسله دا ده چې اقلیم چې بدل شي، هوا چې ګرمه شي، په ګرمه هوا کې د بکتریاو د میکروبونو وده زیاتیږي. انتاني یا میکروبي ناروغۍ هم په خلکو کې ډیریږي. له بلې خوا د اقلیم په بدلیدو سره د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي یا الوتونکي او مرغان چې دي، دا مجبوریږي چې یا که دان ورسره عیارولی شي خو کوي، که نه مجبوریږي چې کډه وکړي. داسې ده چې دغه ټول ژوي او بوټي او الوتونکي دا چې دي، دا په مجموع کې یو د بل سره مرسته کوي چې یو سالم چاپیریال وساتي چې هغې ته ایکوسیستم وایي. نو په ایکوسیستم کې د بدلون راتګ هم کېدای شي چې د ونو او بوټو ناروغۍ پیدا کړي، دا د همدغه اقلیمي بدلونونو نتیجه وي.
ښاغلی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په 2009 کال کې د یو خپاره شوي رپورټ پر استناد وایي چې په افغانستان کې د اقلیم تغییر تر ټولو زیات د اوبو سکتور زیانمن کړی دی، چې د زراعت په شمول یې د خلکو روغتیا او اقتصاد ته هم زیان رسولی دی.
چاپیریال ساتنې ملي ادارې په 2009 کال کې دا راپور خپور کړی په نامه د نېشنل اډپټیشن پروګرام آف اکشن، یعنې د اقلیم د بدلون سره د سازګاری عملی ملي پلان. په دې پلان کې، په دې راپور کې موږ ته په وضاحت سره راښیي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې هغه منفي اثرات په افغانستان کې کوم دي. د اوبو سکتور په افغانستان کې تر ټولو نه ډېر زیانمنونکی سکتور ده د اقلیم د بدلون په حصه کې. په دومه برخه کې ځنګلونه او څړځایونه دي. په دریم قدم کې زراعت ته په مجموع کې مالداري، مختلف اړخونه، صحت، بې راضي، بې ټول. اوس که چیرې په افغانستان کې د اوبو سکتور زیانمنونکی وي، مستقیم تاثیر په خلکو، په اقتصاد او په معیشت باندې ده. د دې په خاطر چې افغانستان یو زراعتي یا زراعت پیشه ملک ده، نو د خرابو یا د ککړو اوبو څښل مستقیما په صحت باندې اثر لري. افغانستان د اقلیم له بدلون نه زیانمنونکی دی په راتلونکي کې. عبدالولي مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خبرونې اوریدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
دوستانو، اوس دې ته راځو چې د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې ځوانان څه مسؤلیت لري او باید څه وکړي. دغه درې ځوانان همایون هیواد، لیمن یازی او زاهد الله نورزاد یې راته وایي.
ځوانان خو دوی ته سترګې راوړي چې باید یو څه وکړي. زه فکر کوم اول خو باید دوی دغه بحثونه د خلکو تر منځ عام کړي چې اقلیم څومره اهمیت لري او اقلیم باید څنګه له خرابېدو وژغورل شي. بټۍ د خښتو چې دي یا نورې تولیدي فابریکې چې دي، هغوی چې د ډېر دود سبب کیږي، هغه باید له ښاره بهر وي، په داسې یو ځای کې وي چې هلته خلک ډېر نه وي. دویمه خبر دا ده، که څه هم دا د پسرلي په سر کې دا یادونه یو ځل کېږي چې باید یو نیالګی د ځان یا یو د افغانستان لپاره وکرل شي، لیکن خلک یې نه کوي، ځکه هغوی په دې نه پوهېږي چې دغه یو نیالګی څومره ګټه ورده. اما په هوا مهم ده، که چیرې دا هوا هم د سپات کیږي او رستر بلی خرابېږي، نو زه فکر کوم ډېر انسانان به هم دغه بد اقلیم ووژني. بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ځوانان دې باید دغه کورنۍ پوهوي او خپله هم باید دغه کارونه ونکړي. موږ ټول باید لاس سره یو کړو. هغه کورنۍ چې ربړونه سوځي، چپلکې سوځي، ټایرونه سوځي، دوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. حتی هغه نانبیان چې ډوډۍ پخوي، هغوی ته باید وویل شي چې دا هم ستاسو په زیان ده، هم ستاسو د اولادونو په زیان ده، هم ستاسو د ټولنې په زیان ده. محیط زموږ د ژوند کولو ځای باید موږ په خپله باندې خراب نه کړو.
ځوانان کولی شي په دولت باندې فشار راوړي، غږ پرې وکړي په مختلفو غونډو کې، مختلف کوم ځای کې چې واسه کوي، که هغه مکتب دی، که هغه پوهنتون دی، که په ارزه کې دی کار کوي، غږ وکړي چې دولت د هوا د ککړتیا په له منځه وړلو کې کارونه وکړي او لا هم هڅه ګړندۍ کړي.
د ټولنیزو چارو افغان شنونکي او ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي دوستانو چې په لویو ښارونو کې د نفوس او د نقلیه وسایلو ډیروالي زموږ چاپیریال زیانمن او بیروبارې زیات کړی دی. د ځوانان د ځینو هغو نقلیه وسایلو استعمال ته وربولي چې چاپیریال نه زیانمنوي او ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
ډیرو موټرو نه د استفاده کول یا د دوی دغه ګاز او د دود چې خارجيږي دا په خپل کاربن ډای اکساید تولیدوي او دا د محیط گرمائی نو کچیر زوانان دا سی وکرائی سی دوی پینزش پا کسان دیو موٹر نستی پا داوی که ولی دوی آر یو خپل موٹر داگه که دیل پارا چی خپل موٹر یو بل تاو خیی خسن داد مونگ تاسی دا کار لپارا خو پیدیر پا زده پوری شی با اسکل دا پا خاطر دی چی نه لار بندی دوی که دا سڑی وغزایی کهی او داگه چاپیریال بی نوی که کرد کردائی
دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی نو یو ډول ځوانان په خپله د اقلیم د تغییر او د چاپیریال د ککړتیا باعث دي نو په خپلو یو شمیر چارو کې باید بدلون راولي. همزولو دا خبره د چاپیریال اړوند مسایلو ځوان کارپوه ریاض درمل کوي او زیاتوي
ډیری نفوس موږ له ځوانانو جوړ دی او غیر مستقیما همدا ځوانان د اقلیم د تغییر باعث ګرځېدلي دي. نو که ځوانان په خپلو ورځنیو چارو کې داسې بدلون راولي، مثلا وکولی شي سایکل وکاري، وکولی شي اوس ځایونو ته پیدل لاړ شي، وکولی شي له هغه ټیکنالوژي استفاده وکړي چې کم تیل سوځي، ګرین ټیکنالوژیز یا زرغونې ټیکنالوژي. یعنی دریم دا چې که د افغانستان له زاویې وغږیږو، موږ باید خلک په تخنیکي لحاظ باندې په دې بخشونو کې وروزو چې هغوی تخنیکي څېړنې وکړلی شي، د ساینس د لارې خلکو ته ثابته کړلی شي اقلیم تغییر راځي، او بل دا چې د هیواد نمایندګي وکولی شي. په نړۍ کې اوس $2 میلیارد د دې لپاره لرو چې هغه هیوادونو ته دوی پیسې ورکړي، مفت ګرانټونه ورکړي چې هغوی د اقلیم د تغییر نه متاثره دي یا متضرر هیوادونه. افغانستان بدبختانه متضرر هیواد دی. موږ په دې ساینس کې وایو چې اقلیم تغییر سرحد نه لري. افغانستان د ګاونډیو متضرر شوی دی، د هغوی د صنعتي فعالیتونو له وجې نه افغانستان یو متضرر هیواد دی. خو د افغانستان حکومت یا د افغانسان هغه اړوند ادارې ابدي نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې دغه فنډ واخلي. یعنی که موږ د تخنیکي خلکو لرو په مختلفو چارو کې ځوانان واوسیږي او هغوی د دې حساسیت درکړي او داسې پروپوزلونه نړیوالو ته نوشته کړي چې موږ وکړو چې افغانستان لپاره هغه ټولې مرستې راجذب کړي، نو دغه مهم رول نه دي چې ادا کولی شي.
ما ویل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اقلیم بدلون ته ورته د چاپیریال د ککړتیا اړوند مسایلو په اړه څه کوي او څه یې کړي دي. د دې ادارې د مرستیال عبدالولي مدقیق ځواب و:
فعلا موږ د اقلیم بدلون ته لومړیتوب ورکړی، له دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې کار کړی ده. موږ د اقلیم د بدلون لپاره مختلف پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او نهایي کړم دي. تطبیق لپاره نور اداراتو سره شریک کړي دي. د دې سره په خوا کې کوم نړیوال فرصتونه چې د پروژو د تمویل لپاره موجود دي، لغونه هم تر یو حده پورې بودیجې لاس ته راوړي دي او د دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې هغه تطبیقوو. ولې بل اړخه سي هغه توقع سي د چاپیریال ساتنې ملي اداره له نورو دولتي اداراتو نه لري. متاسفانه تر اوسه پورې هم یغوی د لومړیتوب نه دی ورکړی. ولې د خوښي ځای دا ده چې د هیواد ولسمشر د مسلې ته ډېر جدي پاملرنه کړې ده، مشخص هدایتونه یې سکتوري وزارتخانو ته ورکړي دي تر څو د اقلیم بدلون مخکې له دې نه زموږ هیوادوال نور هم یا ډېر زیات له دې نه زیانمن شي. باید اوس مخکې له مخکې نه باید خپل تدابیري پلانونه ورته ولرو.
ملګرو، په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. که د دې تودوخې د مخنیوي لپاره هڅې ونه شي نو د ښاغلي هیواد خبره چې په خپرونه کې وکړه، بد اقلیم به مو لکه جګړه دغسې وژني. د دې اونۍ تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، او همدارنګه مو د وروستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړي چې مخته یې تیزاب شیندل شوي. دا خپرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي، خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. قتل، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپل خسرګانی لخوا وسوځول شوه. زهرا دوه کاله وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شوه. د نوموړي د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخ وه. دا امیندواره وه. خاوند یې پرې تیل واچول او ویې سوځوله. روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده. ښځو سره د زور زیاتي په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې مېرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسا په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه. یوازې دوه سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ یې بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څه پرې نه شي لیدای. نوموړی د هغې زړه بوګنوونکې صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخته ور واچوي.
روز دوم می ترخته بودم خانه مادرم.
د اختر په دوهم ورځ می د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې ولس نیمه بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره می د کور په لور روانه وم چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتیده. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیچا راسره مرسته ونه کړه، حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډیره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سر ظلم شوی او دوی سایل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی. یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني. زخمونه مې هماغسې تازه دي. په روغتون کې هم سمه پالنه نشته. ټوله دوا په خپل اخلم. هیڅ نه پوهیږم څه وکړم. ډیر د خپګان احساس کوم او حالات مې ډیر خراب دی.
میرمن نفیسا له اړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې په آینده کې نورې میرمنې لکه دې غوندې قرباني نه شي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ما تیزاب وشیندل، سبا ورځ کیدلی شي نورې میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نورو میرمنو سره داسې ونه شي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي. او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دا نو بې وجدانۍ ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یوه کارکوونکې حمیده چې میړه یې وژل شوی او په قاتلینو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده. وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي. ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي.
بس ظلم بس ستم شوهر مې کشته شد.
په ډیر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وکړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه. خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به و وژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده. خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینه همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوه ګونی چلند کیږي.
په دغه وروستۍ یو څو ورځو کې موږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا وي ترسره شوي دي. د ځینو قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي. خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولي دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده فرخنده وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسیدګي ونه شوه موږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار واورو دت خای کړو همغه قضایی رویه ده چې زموږ محکمو کې حکمیت لري او توتری خو له قضیو ته چندان جدي توګه رسیدګی نه کی.
د خزو چارو وزارت د حقوقو د برخه مشره عزیزه عدالت خوا وایي د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوانه موجود وو، خو دا چې اوس ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د خزو پر وړاندې د ثبت شوو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنونه
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 299 قضیه دی چې لغې جملې نه 128 قضیه حل شوی او بیا قضیه د سیړلو په حل کې دي، او په ولایتو کې 1215 قضیه دي چې 299 قضیه حل شوی او 106 قضیه د سیړلو په حل کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنگسار قتل، زندې کول او دې ته ورته پیښو شهیدان وو، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې هلته د دولت حاکمیت نه وو، او موږ دې موضوع ډیر اندېښمن کړي یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینه همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از همچو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میش کې مو د داد خواهی اونې اعلان کړه. د تاوتریخوالی د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګه مو له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کیږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګه د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هله تی دا دی چې یو په قوانین جزایی هغه موږ ډېر ښه لرو. یو متاسفانه عرف قضا په نوم هم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېره عادي فیصله وه ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلې ده نو ښځه یې ده، نو ځه خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زموږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرنۍ پېښې ګورم، یا دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کوي هغه روحن ارامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې سدا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې لپاره نجونې ازادانه نه کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو نجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د وروستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، علت یې هم همدا دی چې دغې مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالی یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي. زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه وروستیو کې چې کومې ډېرې زیاتې بدې پیښې د ښځو په وړاندې وشوې، د دوی مجرمین دولت ونیسي، جزا ورکړي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واورېدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه یې غوښتنه دا وه چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوندې ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوندو ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزي نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې
په پلازمینه په کابل ښار کې پیښ شوی دی. لکه د زهرا د سی هغه تیزابپاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیې ټول څیرنو لاندې ده. تر هغه چې تحقیقات تکمیلیږي موږ د دغه دوسیې ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیې چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کېږي، موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیې د افغانستان د محترم ولس سره شریکه کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کېږي موږ آماده یو چې بار د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریکه کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.